د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
صدای امریکا.
د ایران نیمه سرکاري خبري ایجنس اسنا په راپور کې ویل شوی دی چې 14 افغانان د موټرو په ټکر کې وژل شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې ټکر د ایران په جنوب ختیځ برخه کې شوی او وژل شوی ټول غیر قانوني افغان مهاجر و. په پیښه کې 11 تنه ژوبل شوی هم دی. د اسنا په راپور کې د ټکر علت نه ده معلوم شوی، خو دومره پکې ویل شوی چې ټکر د دوا پیک اپ ډوله موټرو ترمنځ شوی دی. پیښه د ایران په هغه برخه کې شوې ده چې وخت نا وخت پکې د قاچاقبرانو، جنایي ډلو، بدماشانو، د القاعده د شبکې پورې تړلو یاغیانو او سرحدي پولیسو ترمنځ جګړې هم کېږي. په ایران کې هر کال شاوخوا 10,000 خلک د موټرو په ټکر کې وژل کېږي. اکثره ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې غورۍ له وجې کېږي. نورې پیښې بیا په دې خاطر کېږي چې موټر زاړه وي او په خپل وخت عاجل مرستې هم خلکو ته نه رسیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه پرون پار کې د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې لاسلیک کړه. ښاغلی غنی وویل د موافقه اصلي هدف دا دی چې افغانستان له روان بحران نه وېستل شي او ټینګار وکړي چې د هغه او د ښاغلي حکمتیار ګډه وظیفه ده چې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او افغانان له اوسني ناورین څخه وباسي. په همدې حال کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بیا په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه وبلله او د ښکېلو غاړو نه یې وغوښتل چې د وسلوالې جګړې د لاس واخلي او د بین الافغاني خبرو لارې د غوره کړي. ملګرو ملتونو د سوریې د حلب په ښار کې د خلکو د خراب وضعیت په هکله خبرداری ورکړی. بل پلوه امریکا ویلي دی دې ته نږدې ده چې د روسیې سره د سوریې په هکله ډیپلوماتیکي هلې ځلې وځنډوي. نور تفصیل د شافی سردار ناوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر سټیفن اوبراین د امنیت شورا ته وویل چې د حلب په ختیځ کې د خلکو وضعیت د بشري ناورین په لور روان دی. دغه سیمه د سوریې د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره ده. شغل اوبراین وویل چې یوازې په همدې تیر اونۍ کې 340 ملکیان چې سل یې ماشومان و د حلب په شمال ختیځه برخه کې په جګړو کې وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویل سوي دي چې د حلب په ښار کې ټوټل 1,200 کسان په محاصره کې ګرځي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا دې ته نږدې ده چې د سوریې پر سر د روسیې سره ډیپلوماتیک خبرې وځنډوي. جان کیری وایي دا غیر معقول کار دی چې په داسې حال کې خبرې وسي چې د حلب په ښار کې د روسیې هوایي بمباري روانې دي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
په همدې حال کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د حلب په ختیځه برخه کې په ملکیانو د سوریې د حکومت او روسي هوایي بریدونه وحشیانه ګڼلی دي او په سختو ټکو یې غندلی دي. ښاغلی اوباما چې په ټلیفون کې یې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره خبرې کولې، دواړو یې په دې ټینګار وکړ چې په سوریه کې د جګړې د بندیدو او خلکو ته د بشري مرستو د رسیدو مسؤلیت د سوریې د رژیم او د روسیې په غاړه دی. جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیل د پخوانی مشر د جنازې لپاره اسرائیل ته سفر کوي. سپینې مڼې وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما به د اسرائیل د پخوانی جمهور رئیس شیمون پیرس په جنازې کې وینا هم وکړي. د ښاغلي اوباما سره په دې سفر کې 2 حکومتي چارواکي هم لدی چې پخوانی جمهور رئیس بیل کلینټن، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د استازو په مجلس کې د دیموکرات ګوند مشره نانسی پلوسی هم پکې شامل دي. تمه کېږي چې د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس به هم د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. ښاغلی عباس ویلی دی په دې کار سره غواړي اسرائیل ته دا پیغام ورکړي چې فلسطینیان سوله غواړي او د سولې په هلو ځلو کې د شیمون پیرس په شان د اشخاصو درناوی کوي. جمهور رئیس محمود عباس د عربي هیوادونو لومړنی مشر شو چې د شیمون پیرس په مړینې خفګان وښوده. د اسرائیل پخوانی جمهور رئیس شیمون پیرس 93 کلن و او 2 مخکې یې مغزي سکته کړې وه. هغه د همدې تېرې چهارشنبه په ورځ په روغتون کې مړ شو. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سره د مرستې ادارې ویلي دي چې د عراق حکومت د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو نه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره جنگ ته تیاری نیولی دی او خبرداری ورکړی دی چې راتلونکی جنگ به کیدای شي غټه تباهي رامنځته کړي. نور تفصیل د خلیل خان اوري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي د عراق د ځواکونو لخوا د موصل ښار د بیرته نیولو عملیات به د بلې میاشتې په پیل یا د ډېر امکان شته چې د دې کال تر پایه شروع شي. په دې دواړو مواردو کې د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړی چې د 1,000,000 څخه زیات کسان به د خپلو کورونو څخه بې ځایه سي. په عراق کې د ملګرو ملتونو استازي برونو ګیډو وایي د مهاجرینو سره د مرستې اداره پلانونه جوړوي چې لږ تر لږه 900,000 کسانو سره مرستې وکړي چې د پناه ځایونو، اوبو، خوړو او نورو مرستو ته به اړتیا لري. هغه وایي د یونیسیار اداره د ملګرو ملتونو د نورو سازمانونو سره په همغږۍ بوخته ده او د توجه زیاتره تمرکز یې د بې ځایه سوو خلکو ته د پناه ځایونو په برابرولو دی.
او وروستی خبر ده چې ترکیه غواړي د اضطراري حالت موده درې میاشتې نور هم وغځوي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دي چې که د اضطراري حالت وخت درې میاشتې زیات شي د ټولو نه زیاته ګټه به یې د ترکیې ولس ته ورسیږي. په ترکیه کې د همدې کال د جولای د میاشتې د 15 نیټې د ناکامه کودتا نه وروسته د درې میاشتو لپاره اضطراري حالت په دې خاطر اعلان شو چې هغه کسان ونیول شي چې په کودتا کې د لاس لرلو شک پکې ده. انتقاد کوونکي وایي حکومت په همدې بهانې خپل مخالفین ځپي، خو جمهور رئیس اردوغان ویلي دي د اضطراري حالت د وخت زیاتېدل به حکومت ته دا فرصت ورکړي چې د هغه په قبل د تروریزم سره په سمه توګه مبارزه وکړي. اردوغان د جمهوري ریاست په معنی کې ولایتي مشرانو ته په خبرو کې وویل چې ښایي د ترکیې ولس هم د دې غوښتنې ملاتړ وکړي.